السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې سولې. تاسې د ازادۍ ریډیو څخه د وروستۍ پښتو خبري مجلې اوریدونکي یاست. روانه خبري مجله زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د سر راپور مدا دی چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو د نیټې د ټاکلو په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل شوې دي. په یو بل راپور کې دا هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وايي افغان ځواکونه له 2018 کال وراخوا هم د نړیوالې ټولنې مالی مرستې ته ضرورت لري. د هر څه وروسته اوریدلی سي پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د دفاع سرپرست وزیر د افغانستان د امنیتی ستونزې د حل لپاره سیمه ایز او نړیواله همکاري مهمه وبلله. په هلمند کې اته وسلوال وژل شوي. شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وتوغاوه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د امنیتی ستونزې د حل لپاره سیمه ایز او نړیوال همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. محمد مسوم ستانکزي دغه څرګندونې نن له امریکا سره د امنیتی تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون تر لومړۍ غونډې وروسته وکړې.
د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړو، یوې نږدې سیمه ایزې نړیوالې او همدارنګه د نړیوالو او همکارو هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لرو. څو له خپل هیواد دفاع وکړو نو طبیعي ده چې تل به نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ولرو.
په دې غونډه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل هم ګډون درلود. جنرال کمبل ویل چې طالبان بیا په افغانستان کې وخت نه سره رسیدلی او یوازې یو انتخاب لري چې هغه د سولې له بهیر سره یوځای کېدل دي. په هلمند کې د هوایي قواو په برید کې اته تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل چې دغه عملیات تېر شپه په نادل ولسوالۍ کې سوي او په وژل سوو کې د وسلوال طالبان یو قومندان متقی هم شامل دی. اعلامیه وایي چې په مرجی ولسوالۍ کې د افغان قواو پوځي عملیات په بریالیتوب سره مخ ته روان دي. بلخوا په سرپل کې په یوه چاودنه کې د ولسي پاڅونوالو یو قومندان وژل سو. د سرپل د ولایتي شورا رئیس نور محمد بیگ نن ویل چې په دې چاودنه کې یو تن وژل سو، یو څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د په خبره وژل سوی کس عبدالوکیل میږي او په سنچرک ولسوالۍ کې د ولسي پاڅونوالو یو قومندان وو. په څلورو ټپیانو کې د درې ساتونکي یو ماشوم هم شامل دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی روانه اونۍ 15 افغان محصلان د پوځي زده کړو لپاره روسیې ته ولاړ سي. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر منتیسکي نن دغو محصلانو ته د پاسپورت ویشلو په مراسمو کې ویل چې افغان محصلان به د روسیې په معتبرو پوهنتونونو کې له 15 تر 16 کلونو پورې زده کړې وکړي. په لغمن کې د کرنیزو تولیداتو د ملاتړ په هدف 50 شنیخونی یا گرین هاوسونه جوړیږي. د ننګرهار د کرنې د ودې او د کلو د پروګرام یا کار ډی اف مؤسسې ولایتي مسؤول نعمت رسول دغه څرګندونې د لغمن ولی عبدالجبار نعیمي سره په کتنه کې وکړې. د لغمن د ولی ویان سرحدي ځواک ویل چې له دې سره به ګڼو کسانو ته کارونه پیدا شي.
د دغه گرین هاوسونو په جوړیدو سره به له یوې خوا ډیره بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابر شي او لبلې خو به د کروندګرو سره د هغوی د اقتصادي کچې په لوړولو کې مرسته شوی وي.
په نږدې راتلونکي کې به د دغو شنو خونو د جوړولو چارې رسمن پیل شي. شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وتوغاوه. د شمالي کوریا د اقدام د دغه هیواد ګاونډي هیوادونه او امریکا اندېښمن کړي دي. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي باور لري چې د شمالي کوریا د اقدام په اصل کې د لرې واټن توغندي ازمایښت چې اټومي سروکې وړلای سي. د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولي پیشوب نن د دغه هیواد نشراتي ارګان ته وویل
North Korea continues to pose
شمالی کوریا سیمه او نړی ته د خطر پیښولو چارو ته ادامه ورکوي. دوی د نړی سولې ته یو غواخ دی. د استرالیا حکومت د شمالی کوریا دغه پاراون کې خطرناک او د بې ثباتون کې چلند په غندلو کې ل نړیواله ټولنې سره ملګری کیږي.
د دې ډول توغندي ازمایښت د ملګرو ملتونو په څو پریکړو کې منسوي دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې یو شمالي شارګوټي ته د امریکایي چارواکو پر سفر غوسه څرګنده کړه. دغه شارګوټي د کورد ځواکونو په کنټرول کې دی. اردوغان نن ویل واشنگتن باید د ترکیه او د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ترمنځ یو انتخاب کړي. اردوغان پښتنه وکړه موږ څنګه در باندې باور وکړو؟ آیا زه ستاسو متحد یم که په کوبانی کې ترورستان؟ د ترکیه ولسمشر دا څرګندونې په داسال کې کوي چې د امریکا یو علی رتبه ډیپلوماټ بریت مک ګورک تیر اونې د سوریې په شمال کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند لغړ سره وکتل. د دې ګوند له پوځي څنګ سره په سوریه او عراق کې د داعش تل خلاف مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف مرسته کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د پلازمین بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. عبادی په یو اعلامیه کې چې پرون خبره سو ویلي بغداد د ټولو عراقیانو پلازمینه ده. د عراق پوځ د چهارشنبه پر ورځ ویلي و چې د بغداد په شاوخوا کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار روان دی، څو په دې توګه د داعش ډلې د حملو مخه ونیول سي. او په تایوان کې ژغورونکي د 144 کسانو د موندلو لپاره نن د پلټنې عملیات پر مخ وي. ګمان کېږي دغه کسان به د یوې 12 منزله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې وي. دغه ودانۍ پر د زلزلې له کبله ونړیدله. د ټاینن سیمې د اور وژنې د ادارې د ځانګړي پلټون کې ډلې مرستیال مشر څان چی وین ویل
موږ لا هم د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو په چارو بوخت یو. دا مهال د نړیدلې ودانې په شاوخوا کې د ژوندیو انسانانو په پلټنه بوخت یو.
ورسته له هغه چې پرون د ریشتر په مقیاس 8.4 درجه زلزلې د تایوان جنوبي برخې ولړزولې، تر 200 زیات کسان تر اوسه ژغورل شوي او د شپې وروسته نورو د مرګ خبره تایید شوې ده. په دې زلزله کې شاوخوا 500 کسان ټپیان شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو واوریدل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورتلسی. از ادرس د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی اوراندې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو د نیټې د تعین په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل شوې دي. دغه وزارت ویاند په دې اړه وایي
تلاش در جهت تعین تاریخ دقیق برای گفتگوهای مستقیم صلح از همین دیروز ادامه می داشته باشد.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د هڅو په دوام په افغانستان کې د روسي سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ځکه ملاتړ کوي چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لاره نه لري. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان پر طالبانو غږ کوي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
For the Taliban, the only way forward is to come to the peace table, do what President Ghani and Dr. Abdullah have asked. If you continue to have violence against women and children, against security forces, you have no future.
که وخت نور مسائل هم څېړو، دا خبرونه مو تر شپږنیم بجو دوام کوي. هیله ده ملتیا مو وکړي. د ازادي رادیو څخه وروستۍ خبري مجله اوري چې خبرونه د افغانستان په اکثر سترو شهرونو کې د افم په 3.15 صفه اوریدل کیږي او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1296 صفه باندې کولای شي د ازادي رادیو په صافه واځي توګه واوري. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنی چار وزارت وای له طالبانو سره د مستقیم خبرو د نیټه د تعین پاړه د څلور اړخیزي ډلې هڅې پیل شوې دي. دغه وزارت بیان شکیب مستغنی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې ویل چې د هماهنګۍ ډله د سولې د لارې په نقشې توافق ته سره رسیدلې او ټاکل سوې بل غونډه د روان میلادي میاشتې په 28 نیټه په کابل کې جوړه سي. هغه همدارنګه زیاته کړه افغان حکومت غواړي وسلوال طالبان له کوم مخکینی شرط پرته باید د سولې خبرو ته حاضر سي. په ډېر نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه کیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د بصلاحیت استادو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه د روان میلادي میاشتې په ورستوي کې پډاګه شي چې ورسره به د سولې خبرې هم پیل شي. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د درې میچلور اړخیز ناستې ګډونوالو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
تلاش در جهت تعیین
خاص رواني دي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوړپړو او بصلاحیت استادو ترمنځ د مستقیمو خبرو دقیق وخت تعین شي. دا هسي تیر ورځ د درې مسلور ارخیز غونډي لا پای ته رسیدو وروسته پیل شوی، تر هغه به دوام ولري سو د مخامخ خبرو دقیق نیټه وټاکل شي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې د سولې له بهیر سره د وسلوالو طالبانو د یو ځای کېدو د تشویق په ګډون بیلابیل هڅې هم روان دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین درېما څلور اړخیزه ناسته د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه. د څلور اړخیزې هماهنګي ډلې د ناستې په پای کې ټینګار وکړ چې د یو سیاسي پریکړې له مخې باید تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل شي. دغې ډلې همدارنګه توافق کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره باید څلور اړخیزې ناستې همدارنګه منظمې ادامه ولري او څلورمه غونډه به یې د روان لمریز کال د هود په څلورمه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای افغان حکومت له هغو ډلو هرکلی کوي چې د سولې خبرو ته حاضریږي او هغوی ته یې غېږ پرانستې ده. د دغه وزارت ویند شکیب مستغنی وای افغان حکومت له وسلوالو طالبانو غواړي چې له کوم مخکېني شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي.
جمهوري اسلامي افغانستان هم به
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خبرو میسته له شرط پرته د طالبانو راتګ باندې ټینګار کوي. کله چې خبرې پیل شي هلته به دواړو خواوې وکولی شي چې ټولو مسایلو باندې بحث وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د پګواش په غیر رسمي غونډه کې چې په قطر کې جوړه شوې وه د سولې لپاره شرطونه وړاندې کړل.
په همدې حال کې په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو څخه ځکه ملاتړ کوي چې د افغانستان کړکیچ د په خبره پوځي حل لاره نه لري. الکساندر منتیس کې دا څرګندونې نن هغه هیواد ته د نظامي زده کړو لپاره د لسکون افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. ښاغلی منتیس کې دا وویل چې هیواد د باثبات افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه اړینه بولي. یوسف خان زدران او په دې اړه جزئیات.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغه هڅو ته خوشبینه دی چې له مخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د یکشمې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیه د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینۍ لار د سولې خبرې ګڼي او دوی له دې خبرو نه په ټینګه ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامي هیڅ حل لاره نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیل شي. لدې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو له خوا وي او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتیتسکی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د نظامي زده کړو لپاره روسیې ته د 15 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو تر څنګ روسیا په لټه کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامي برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هغه نظر هم مهم وبالو چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملېدو هیله لري. الکساندر مانتیتسکی په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دي غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه د هغې ملاتړ مهم ګڼي. وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او هم دوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په ګډون د هر هیواد مرستو لاس باید لنډ نه شي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاډ او ملاتړ ترلاسه کړي.
چې برخه پکې اخلي سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور ستونزې مختره ولاړې نه کی د څلور هیوادونو چې د دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم همدا کافي دي. فعلا نه دا کې زمينه باید لمنځ راوړل شي که ضرورت شو کومک دي دعوت شي دوی دیم کومک ته دعوت کی.
روسیا په افغانستان کې د دایښ او تاریخوالي لډیرو دوه څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې کده افغانستان کړکیچ د خبرو لاره حل نشي، ممکن دا ستونزې د مرکزی آسیا لاره تر روسیې ورسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره د روانو هڅو ترڅنګ د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تر 2000 میلادي کال د امریکا او ناتو مالی ملاتړ ته ضرورت لري. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون له لمړنۍ غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لیدل کېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه محمد حدیث پردیس راپور برابر کړی.
کته هم د ملي والي د حکومت په لومړی ورځو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شو، خو دا دغه تړون د عملی کېدو د کمیسون لومړنۍ ناسته نن په کابل کې وشوه. د دغه ناستې مهمې پریکړې دا وې چې د افغانستان او د امریکا له لورې درې ټاکل شوې کمیټې به د امنیتی تړون عملی کېدو ته په تدریجي توګه زمینه برابره کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کمبل سره ګډې مطبوعاتي ناستې ته وویل چې د امنیتي تړون د تطبیق کمیسون به عمومي وضعیت ته په کتو تصمیم ونیسي. ښاغلی ستانکزی وایي د ارزونو له مخې له افغان امنیتي ځواکونو سره باید د ناټو او امریکا مالي ملاتړ تر 2000 کاله دوام پیدا کړي.
تر 2000 کال پورې هدف دا ده چې د اوسنۍ سطح د تمویل او د امکاناتو د ورکولو دا وساتل سي. دا خپله د دې معنا لري چې د موږ ارزیابي عینی او واقع بینانه ارزیابی پا اساس بانده او غمره منابع و کمک صورت نیستی سه دی افغانستان ملی امنیتی پوزونه پده بانده و توانیگی سه و کولیسی سه خپل دنده سر تور سوی.
نموری همدار از دنره له هیوادونو سر امنیتی و دفاعی تړونونه د افغانستان حق و باله او وایی چه داد طالبانو لپاره د جګړې بهانه نشی که ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت په دویم ورځ د امریکا له متحد ایالاتونو او ناټو سره دوه امنیتي تړونونه امضا کړل چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالات او د ناټو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت له تروریزم سره د مبارزې د افغان حکومت پر وړاندې د کورنیو او بهرنیو ګواښونو د دفع کولو تر څنګ له کابل سره خپلو نږدې همکاریو ته دوام ورکړي. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون له افغان ځواکونو سره د همکارۍ چوکاټ برابر کړی او دوی په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان همدار از وویل چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو پرته بل انتخاب نه لري او باید دغه کار وکړي.
د طالبانو لپاره یوازینۍ لار همدا ده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترې غوښتي دي. له طالبانو مو غوښتنه دا ده چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د افغانستان او خپل هیواد یوه برخه وګرځي. خو که تاسو د ماشومانو، ښځو او افغان ځواکونو پر وړاندې خپل تاوتریخوالی ته دوام ورکړئ، هیڅ آینده به ونه لرئ.
که څه هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته انګیرنې دا وي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه به له امریکا سره امنیتي تړون د خپلو ګټو په زیان وګڼي، خو هغه مهال ولسمشر محمد اشرف غني دا ډول اندېښنې بې ځایه وبللې. ولسمشر ویلي و چې له دې تړون نه زموږ ګاونډیانو ته هیڅ خطر نشته، باید دوی د خطر احساس ونه کړي، ځکه دا تړون یوازې د افغانستان د ثبات او ښېګڼې لپاره دی. نړیوال به د هغه څه په دفع کولو کې له افغانستان سره همکاري کوي چې افغانستان او نړۍ ته ګواښ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6:03 اوس هم یو بل مطلب راخلو. افغان چارواکي او د اقتصادي چارو پوهان د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ جوړول د هیواد د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه ګڼي. دوی وایي د دې پروژې له بشپړېدو سره په افغانستان او سیمه کې سوداګریزې چارې زیاتې او خلکو ته به د کار زمینه برابرې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د چین سفیر له جمهور رئیس اشرف غني سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې په لږ موده کې به د دې پټلۍ د جوړولو سند د کابل او بیجنګ ترمنځ لاسلیک سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
چین کله وی خو د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته پیل کړي، لبلې خو یې ژمنه کړې چې په لږ موده کې به د چین او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړول د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه ګڼي او وایي چې له دې سره به د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخ شي. د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ آزادی راډیو ته ویلي چې د اورګاډي د پټلۍ جوړول د ملي اوالي د حکومت په لومړیتوبونو کې دي او کولای شي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت د یوې نخلوونکې سیمې په توګه بدل کړي.
خط آهن یک موضوع بسیار بسیار حیاتی برای آینده اقتصادی افغانستان است. از اولویت های حکومت
دوبل دورگاردی پتلی در افغانستان در راتلون که اقتصاد لپاره یا حیاتی موضوع ده. دا موضوع د افغان حکومت او فوایدامي وزارت په لومړی توبونو کې ده. دا زمونږ پخوانی هیله ده چې افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د یو ترانزیتي هیواد په توګه بدل کړو، او دا هیله به مو د اورګاډي د پټلۍ له جوړولو پرته تحقق ونه مومي.
او آرزو ما هیچ وقت تحقق پیدا نخواهد کرد.
په افغانستان کې د چین سفیر یو جینګ له جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې په لږه موده کې به د کابل او بیجینګ ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. د افغانستان د جمهوری ریاست په اعلامیه کې تایید شوی چې د اورګاډي دا پټلۍ به له چین څخه پیل او د قرغزستان او تاجکستان له تای کولو وروسته به افغانستان ته راننوځي او له دې لارې به ایران ته ورسیږي. د دې پټلۍ اوږدوالی شاوخوا 2000 کیلومتره ښودل شوی چې سباندې 1000 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ عمومي رئیس عبدالرحیم محمد آزادی راډیو ته وویل دا پروژه به په سیمه کې اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه ګړندۍ کړي.
زمونږ په همسایګانو کې چین، هند، ایران او منځنۍ آسیا او دغه مملکتونه دي. په دې کې څومره چې اقتصادي حالت په مخ کې وي، د دوی سره زمونږ اقتصاد ښه کېږي. او د افغانستان لپاره هم ډېر زیات فواید ده. رښتیا یو ډېره غټه پروژه ده چې د 5 مملکتونو تمه دي. چین په خپله دی، قرغزستان، تاجکستان، د افغانستان لاره د بیا ایران سره وصل کېدل دي.
جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې هیواد به د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په یو دهلیز بدل کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې افغانستان په خپله خاوره کې شاوخوا 6500 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ جوړ کړي. همدارنګه د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړی قدرت الله زکی وایي چې حکومت د دې پروژې د پیلولو لپاره په لږه موده کې یو رغنده میکانیزم جوړ کړي.
دا اقدام حمایت کو، دا واقعا ډېر مهم دی. افغانستان بحری لاره نه لري او دا کم انتخابات چې اوس جریان لري ډېر ګران هغه کېږي. خطا هم لاره چې مونږ ته افغانستان کې جوړ شي ډېر سهولتونه زمونږ دولت او خلک راځي. امیدوار چې په نږدې وخت کې داسې یو پروژه افغانستان د خلکو لپاره جوړ شي.
سربیره پر دې افغان چارواکی وایي چې له ترکمنستان څخه به د اقینې تر بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ چارې په لږه موده کې بشپړې شي، او هڅې روانې دي چې له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات، له سپین بولدک څخه تر قندهار او له تورخم څخه تر جلال آباده پورې ورته پټلۍ جوړې شي. د اقتصادي چارو پوه نورګل منګل وایي دا چې افغانستان بهر ته لاره نه لري نو حکومت ته پکار ده چې ځمکني ترانزیت ته زیات پام وکړي، او هیواد د ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره ونښلوي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا لپاره د ریل ګاډي پټلۍ جوړ کړي. افغان حکومت هم درس غواړي له هند سره سوداګریزي اړیکې ولري، او د همدې هدف لپاره غواړي د چابهار بندر له لارې له هند سره تجارتي راکړه ورکړه ولري. اوس د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي له حکومت څخه غواړي چې له هند سره د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې حل کړي. د دې خونې د نړیوال اړیکو رئیس نن آزادۍ رډیو ته وویل چې کچیر له هند سره ډاډمنه ترانزیتي لار جوړه سي، هند به د افغانستان لومړۍ درجه سوداګریز متحد وي. تفصیل د ناجی صاحبی په دغه راپور کې اورو.
افغان حکومت تل د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي، خو د سوداګرۍ خونه وایي لا هم د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خنډونه موجود دي. افغان سوداګر وایي هند کولای شي چې د افغانستان لومړی درجه سوداګریز متحد وي، خو د یوې ډاډمنې ترانزیتي لارې د نشتوالي له امله هند د سوداګرۍ له پلوه له افغانستان سره شپږم ځای لري. د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ حافظي د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د ترانزیتي ستونزو له امله د کابل او ډیلی ترمنځ سوداګري په لازمه توګه ودان نه دا کړي.
په خوشنۍ سره چې زموږ سوداګري له هند سره په هغه اندازه نه ده کومه چې ترې تمه کېده، او دا هغه علت ده چې موږ د هند له بازارونو سره ډاډمنه ترانزیتي لار نه لرو. که چیرې موږ یو ډاډمنه ترانزیتي لار درلودای، هندوستان د افغانستان لومړی درجه سوداګریز ملګری به وو. خو په خوشنۍ سره چې کومه ډاډمنه ترانزیتي لار نشته، او د پاکستان دولت له خپل قلمرو څخه هندي وارداتو ته اجازه نه ورکوي.
ښاغلی حافظي له حکومت څخه وغوښتل تر څو له هند سره سوداګریزي ستونزې حل کړي. افغانستان په وچه کې پروت هغه هیواد دی چې نږدې ټول مالونه یې د پاکستان او ایران د سمندري بندرونو له لارې راوړل کیږي، خو اوس مهال د یو شمېر دلایلو له وجې د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د مالونو په صادراتو کې د پام وړ کموالی تر سترګو کیږي او تر ډیره د افغان سوداګرو مالونو صادرات او واردات له بندر عباس، اغینی او شیرخان بندر له لارې ترسره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان او هند موجوده ترانزیتي ستونزې به ډیر ژر حل شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
این مشکل ترانزیتی با کلی حل میشه، ما را داریم.
دا ترانزیتی ستونزه به حل شي او موږ ورته د حل لارې چارې هم لرو. کوم سفر چې د سوداګرۍ وزیر هند ته درلود، موږ د دې ستونزه د حل غوښتنه کړې او تر یو حد دا ستونزه هم حل شوې ده، تر څو د واګي له لارې جنوبي اسیا ته ترانزیت ولرو او په دې اړه خبرې روانې دي.
هند ته د افغانستان د اجرایه رئیس له سفر وروسته هندي چارواکو پریکړه کړې تر څو د وزیرانو په سطحه له ایراني لوري سره په چابهار بندر کې د پانګونې د فعالیدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکو که سره لدی چې د چابهار بندر لاري سوداګري مهم بولی، خو وای چې د پاکستان لاره هندستان سره د سوداګري په برخه کې لنډه او اقتصادي لاره ده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د شمالي کوریا لخوا فضا ته د لری واټن وشتون کې توغندي د توغولو په وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو سخت عکس العمل ښکار کړی. پیونګیانګ نن اعلان وکړ چې د لری واټن وشتون کې توغندي په توغولو سره یو سټلایټ د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کړ. شمالي کوریا له دې مخکې په جنوري میاشت کې ادعا کړې وه چې یو هایدروجنی بم یې په بریالیتوب سره ازمایلی دی. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او ډېرو نورو هیوادونو د شمالي کوریا دغه نوی اقدام خندلی او هغه یو لمسوونکی عمل بللی دی. د نوریاس نوری پراپورکی
شمالی کوریا نن سهار وختي لری واټن وشتون کې توغندای فضا ته وتوغاو چې په گاونډي او هیوادونو او واشنگټن کې د اټومي وسلو په اړه اندېښنې راپورته کړي. د شمالی کوریا دولتي ټلویزیون ویل په فضا کې د سټلایټ ځای په ځای کولو لپاره د توغندلي توغولو امر د دې هیواد مشر کیم جونګ اون ورکړی وو او هغه په بریالي سره وتوغول شو. د خبر له مخې د شمالي کوریا د کوانګ منسن څلور په نوم سټلایټ اوس په څلور نوي دقیقو کې د ځمکې په مدار راڅرخي او دا هیواد به په راتلونکي کې هم په فضا کې د نورو سټلایټونو د ځای په ځای کولو لپاره د توغندۍ او توغولو ته ادامه ورکړي. د شمالي کوریا د وروستي اقدام په وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او ډیرو هیوادونو چټک عکس العمل وښود. د جنوبي کوریا او د امریکا په وزیر چارواکو وویل د دغه توغندي تر پردې لاندې پیونګیانګ د اټومي سروکو لیږدونکي لرې واټن ویشتونکي توغندي ازمویي چې دا ډول ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څو پریکړې لیکونو څخه سرغړونه ده. په جنوبي کوریا کې میشتو د امریکایي ځواکونو یو قومندان توماس وانډل وویل اوس د دې وخت دی چې دغه مسله مخ ته یوسو. موږ په دې اړه له نږدې سلامشورو او هماهنګۍ ته سترګې په لاره یو او هم د هغه ګواښ په وړاندې د اقداماتو لپاره چې شمالي کوریا سولې او ثبات ته متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د شمالي کوریا په وروستي اقدام ژوره خواشینی څرګنده کړه او ویل چې په توغول شوي توغندي کې د بلاستیک توغندیو ټکنالوژي کارول شوی و. هغه ویل شمالي کوریا باید لمسوونکي اقدامات پای ته ورسوي او د کلکېش د کمولو لپاره له ټولو خواو سره د ګډ کار لپاره خپل ژمنې عملي کړي. په عین حال کې ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د متحدو ایالاتونو جنوبي کوریا او جاپان په غوښتنه نن د ورځې ناوخته یوه بیړنۍ غونډه پلان کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا د نورو احتمالي بندیزونو مسله وڅېړي. شمالي کوریا دغه توغندۍ وروسته له هغې توغوي چې په جنوري میاشت کې د هایدروجن بم د ازموینه ادا کړې وه. واشنگټن د پیونګیانګ لخوا د لری واټن وشتون کې توغندي توغول د لا بې ثباتۍ او لمسونې یو اقدام بللی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هغه بیخي د نه منلو عمل بللی دی. روسیې وویل پیونګیانګ په دې کار سره یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د نړیوال قانون نورمونو ته درناوی نه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر دغه عمل خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه د نړیوال مخالفت سره سره د شمالي کوریا پر دریځ چې وایي د توغندیو ټکنالوژي عملي کوي ټینګار دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ د شمالي کوریا دغه اقدام غندلی او هغه بې باک لمسوونکی عمل بللی او په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چټکو او کلکو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم د پیونګیانګ لخوا د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو د سرغړونو د دوام په صورت کې د شمالي کوریا په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی دی. د شمالي کوریا د لری واټن وشتون کې توغندي د توغولو د خبر په وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری یو ځل بیا له جاپان او جنوبي کوریا سره د واشنگټن د پوځي همکاري پر ژمنې ټینګار وکړ. کری وویل متحده ایالات به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره کار وکړي چې د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو څخه د سرغړونې په خاطر پیونګ یانګ ته د سزا ورکولو په برخه کې د پام وړ اقدامات وکړي. په عین حال کې د امریکا د ستراتیژیک پوځ قومندانۍ وویل سیستمونو یې یو توغندی کشف او تعقیب کړی چې ګمان کېږي هغه به فضا ته د شمالي کوریا توغندی و چې د هېواد د خپلې خاورې له جنوبي برخې توغولی وي. د جاپان تلویزیون وویل چې د